جیش پیدا زدی رادو پا ماشامنی خبری مجله که زحمت چی بر ساس و کوربایم تخنیکی چاری قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. پدې خبرونه کې موړاندې په کابل کې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي له بهیره خبرو د سولې په ارتباط د کندهار د امنیت قمندان څرګندونې هم اوریدلی شئ، خو مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د خبرونو سرلیکونه. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د 215 میوند قلي اردو پر قرارګاه ډلهیزه حمله پای ته رسېدلې ده. د فاریاب د ولسي پاڅونوالو قمندان نظام الدین قیصری له خپلو شلو ملګرو سره نن د پروان د پولیسو لخوا ونیول شو، او پاکستان له هند سره د کړکیچ د کمولو د یوې نښې په توګه نن خپل هوایي قلمرو قسمان پرانیست. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې په واشیر ولسوالۍ کې د 215 میوند قلي اردو پر قرارګاه ډلهیزه حمله پای ته رسېدلې ده. د هلمند د والي د دفتر یو چارواکي نورالله مومند شیبه مخکې ازادۍ راډیو ته وویل چې برید کوونکي وژل شوي او په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. ښاغلی مومند په حمله کې د افغان پاتو په اړه به خبرې وښوده.
تقریبا لږ ساعت مخکې حمله خو ودرېدلې ده، اوس هم هغه ځای کې تصفیوي عملیات روان دي د کمانډو ځواکونو طرف نه. نو اوسه پورې دقیق معلومات نشته زموږ زخمیان څومره دي او شهیدان څومره دي.
د افغانستان دفاع وزارت هم تایید کړی چې په دې حمله کې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي خو شمېر یې نه دی ښودلی. میوند قلي اردو مخکې لیدې د نړیوالو ځواکونو لوی اډه وه. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. د طالبانو ویان قری یوسف احمدی په یو خبر پانه کې ادعا کړی چې په دې برید کې ګڼ شمېر امریکایي او افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي هغه افغان ځواکونه چې د سرپل ولایت د سنچرک ولسوالۍ په دوابه سیمه کې د طالبانو لخوا کله بند شوي وو روغ رمټ خپل مرکز ته رسېدلي. له دې مخکې طالبانو ادعا کړې وه چې په سیمه کې په یوه کمین کې درې افغان سرتیری اسیران کړی دي او څلور رینجر، دوه ټانکونه او یو امبولانس یې ترې ضبط کړی دي. د 209 شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان پوځیان له مرګ ژوبلې پرته یو امن ځای ته رسېدلي دي. د فاریاب د ولسي پاڅونوالو قمندان نظام الدین قیصری نن له خپلو شلو ملګرو سره د پروان د پولیسو لخوا ونیول شو. د سالنګ امنیه قمندان شاه محمود بهلول ازادۍ راډیو ته وویل قیصری او ملګرو یې سهار مهال د جنوبي سالنګ په اولنګ سیمه کې هغه مهال چې پولیسو غوښتل وینیسي پر پولیسو ډزې وکړې خو وروسته بیا ونیول شول. بهلول وایي چې په دې نښته کې چا ته زیان نه دی اوښتی. نظام الدین قیصری چې د ولسمشر د لومړي مرستیال استازی دی درې میاشتې مخکې د سیمه ییزو چارواکو د ګواښلو او له بشري حقونو د سرغړونو په تور د ملي امنیت لخوا په کابل کې ونیول شو، خو وروسته په دې شرط په کور کې نظربند شو چې له کابله به نه وځي. لازده رادیو خبرونه اوري. پاکستان له هند سره د کړکیچ د کمولو د نښې په توګه نن خپل هوایي قلمرو قسمن پرانیست. د پاکستان د ملي هوایي چلند ادارې نن په کراچۍ، اسلام آباد، پېښور او کوټه کې ټولو کورنیو او نړیوالو پروازونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړه. خو دې ادارې یادونه کړې چې د نورو ښارونو او له هغې ډلې له هند سره په ګډ سرحد کې د پراته ښار لاهور الوتنې به د یکشنبې تر ورځې پورې بندې وي. پاکستان خپل هوایي قلمرو د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه بند کړ چې د هند د یوې جنګي الوتکې د راغورځولو خبرې ورکړ او د هغې پیلوټ یې اسیر کړ. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن پر روسیې غږ وکړ چې په اروپا کې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون INF سره بیا یو ځای شي. INF له څو لسیزو راهیسې په اروپا کې د وسلو د سیالۍ د مخنیوي یو مهم اصل ګڼل کیږي. ستولتنبرګ د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې له صدراعظم بویکو بوریسوف سره له کتنې وروسته وویل ناټو نوې سړه جګړه او د وسلو نوې سیالي نه غواړي او پر روسیې هم غږ کوي چې یو ځل بیا له دې تړون سره یو ځای شي. INF چې په 1980 کال کې د پخواني شوروي اتحاد او متحدو ایالاتو د ولسمشرانو ترمنځ لاسلیک شو په اروپا کې د هغو توغندیو د ځای پر ځای کولو مخنیوی کوي چې د 500 او 5500 کیلومترو په شعاع کې اهداف ویشتلی شي. واشنګټن تیره میاشت اعلان وکړ چې د دې تړون له مخې خپل مکلفیتونه ځنډوي. له دې مخکې واشنګټن او ناټو په پرله پسې ډول پر مسکو تور لګاوه چې د نه ام وسو نه ویشت په څیر د پرمختللو کروز توغندیو په جوړولو سره له دې تړون څخه سرغړونه کوي، خو روسیې دا تورونه ردول. او وروستی خبر دا چې د ناتو عمومي منشي وایي د اسلامي دولت او نورو تروریستي ډلو پر ضد جګړه د نسلونو جګړه ده او پای ته نه ده رسېدلې. ینس ستولتنبرګ تېره ورځ د سلوواکیا په کوشیتس ښار کې د ناتو د ختیځې اروپا د غړو د غونډې په څنډه کې وویل، داعش په افغانستان، سوریه، عراق او نوره نړۍ کې بېلابېل سازمانونه لري او په نورو بڼو فعالیت کوي. ستولتنبرګ وویل دا د نسلونو جګړه ده او پای ته نه ده رسېدلې، خو له دې ډلې سره په مبارزه کې د ناتو ونډه خورا مهمه وه. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې ناتو داعش ډلې ته د قلمرو او له دې قلمرو څخه د عوایدو د ترلاسه کولو اجازه نه ده ورکړې.
دا سجی رډو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونې په دوام کابل ته ورزو. له هغه ځایه مو د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي له بهیره خبرو. بیا هلمند ته مخه کوو. د شورا پر پوځي اډې د سهارني پیل شوي برید جزئیات تر سره شریکوو. د کندهار امنیه قمندان جنرال تادین خان وای چې په دوحه کې دوه ډوله طالبان دي، یو یې سوله غواړي، بل یې نه غواړي.
افغانان چې د سید تاثیر نه لاندې هغه غواړي، نو د سید تاثیر لاندې هغه نه غواړي.
روسه تر دې چې پاکستان خپل فضا د افغان الوتکو پر مخ بند کړ، نن له کابل د ایران د لارې هند ته پروازونه شروع شول.
از طریق پاکستان وقت ما می رفتیم، حدودا بین 1.5 ساعت تا 1 ساعت و 45 دقیقه در بر می گرفت، اما از این طریق کم و بیش 5 ساعت در بر می گیرد.
بلورت مولدی خبرو چې د پاکستان دننه نن یو شمیر الوتنې پیل شوې، خو د لاهور هوایي ډګر لا هم د هند احتمالي برید له ویرې بند دی. په کابل کې نن د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي لپاره سهار غونډه پیل شوه. وروسته له ډېرو اختلافاتو موافقه وشوه چې رای واچول شي. کابل ته به ورشو چې د دې رای اچونې بهیر پای ته رسېدلی او د رای شمیرنې بهیر پیل شوی. واصل وصال دا موضوع تعقیب کړې ده. وصال صاحب، څرنګه نتیجه تر دې دمه معلومه شوې؟
ډېره زیاته مننه شیبر صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څرنګه چې تاسو ویلې، په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د نوماندانو دغه د پروګرامونو د وړاندې کولو بهیر پای ته ورسېد. له هغه وروسته یو څه بحثونه دوام وکړه او له بحثونو وروسته بالاخره موافقه وشوه چې باید دغه نوماندانو ته رای اچونه وشي. د رای اچونې بهیر هم پای ته رسېدلی. اوس مهال د رایو د شمیرنې بهیر روان دی. تقریبا څه نیمایي رایې شمیرل شوي دي او تر دې مهاله یو شمېر نومونه چې ډېر مخې ته راځي: محمد قاسم الیاس، عصمت الله مل، مسافر قوقندي، یونس توغرا، هیلی رشاد. دغه نومونه دي چې ډېرې رایې تر دې مهاله پورې ترلاسه کړې دي. په ټوله کې 19 د ولسمشریزو انتخاباتو نوماندانو نن په دغه بهیر کې ګډون کړی و، ارګ ته راغلي وو او دغه پروګرام کې دوی حاضر ول. د دوی څخه یو تن د ولسمشریزو انتخاباتو نوماند سید نورالله جلیلی حاضر نه و، نو 19 تنو لپاره ځانګړي کتابچې جوړ شوې وې چې هغوی حق لرلو چې په دغه کتابچه کې د ټولو 40 کسانو چې 80 کسانو نن خپل پروګرامونه په ار کې وړاندې کړل، هغوی ته 14 کسانو ته رای انتخاب کړي. کچرته له 14 ډیر انتخاب شوی و، نو هغه رای بیا باطلې حسابېدلې. نو په ټوله کې 19 نوماندانو د ولسمشر انتخاباتو 80 تنو ته خپل رای وکړول شي. برسېب
مننه واصل وصال. و موریدل چې په کابل کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي لپاره سهار چې کومه غونډه پیل شوې وه، د هغه رای اچول پیل شوي دي او رای اچول هم پای ته رسېدلی دي او رای شمیرنې دوام لري. که مو چېرته د دې خبري مجلې تر روسیو چې تر 6:30 دوام کوي معلومات ترلاسه کړل چې کوم کسان غوره شوي دي، دا ازادي راډیو اورېدونکو به ترې خبر کړو. بلې خواته سهارنی برید ته مخه کوو. د هلمند چارواکي وایي د شورا د واشیر ولسوالۍ پر شورا پوځي اډه نن سهار وختي حمله پیل شوه. مخکې مو په خبرونو کې دا واورېدل چې دغه حمله پای ته رسېدلې ده، خو لا هم شک دی چې ځینې سیمو کې ویل کېږي چې جګړه دوام لري. سیمې ته ورځو. د افغانستان له جنوب غرب زموږ خبریال صادق رښتینی په ټلیفون را سره رښتینی صاحب ستاسو تازه معلومات څه دي؟ رښتینی صاحب بخښنه غواړم، غږ هم سم نه ده. د دې پوځیان د وژل شویو پوځیانو شمیر معلوم نه شو، او د بل کس چې تاسو یاد کو چې د هغه په باره کې هم ویل شوي دي چې وژل شوی دی، که چېرته بیرته تکرار کړي په بخښنه.
یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي، هغه ازادي راډیو ته تایید کړي چې په بریت کې تر ملي وو د سرتیري وژل شوي او په همدغه دغه سرچینې دغه راست د کومندان سراج د وژل کېدو تایید هم کړي. ویل کې اسنه غوښتي باب د نور تجهیزات سره یو ځای
بله
مرکز ته داخل شي.
بله رښتینی صاحب، دې له خاطر سي اوریدونکو ملامت نه کې د غشمیر بیا هم معلوم نشو، او ځکه چې تاسو ټلیفون قطع وصل کیږي. څومره پوځیان وای دغه سرچینه څه ویلې دي چې څو تنه افغان پوځیان په دې بریټ کې وژل سي؟ صرف عدد یاد کې شاید بیا سره پوس ترشلو ډیر او بلې
او پام د غشمه
بلې او کوم کمانډان تاسو یاد کو چې دغه د بریټ خبر هم خبره شوه؟
ویل کېږي چې د ګارنیزون کمانډان چې سراج جی
بلې
کې وژل
سوي دي. مننه صادق رښتینی، متاسفانه د ټلیفون لاین سم نه دی، خو و مو ورېدل چې د واشیر ولسوالۍ پر شورا پوځي اډه چې کوم بریټ سار وختي پیل شوی وو، زموږ د خبريال د معلوماتو لمخې دغه حمله لا هم دوام لري، او په دې حمله کې ویل کېږي به سرچینې البته ازادي راډیو ته ویل دي چې تر اوسه د افغانستان دفاع وزارت دا خبره نه ده تایید کړې چې شاوخوا شل افغان سرتیري په دې حمله کې وژل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار امنیت قومندان تورن جنرال تعدین خان وایي د قومندان رازق د وشل کېدو د قضیې په تحقیقاتو کې پرمختګ شوی دی. تعدین خان له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په کندهار کې د ناامنیو پر زیاتوالي، په دوحه کې له وسلوالو طالبانو سره د روانو مذاکراتو، او دغه راز د کندهار له نوي والي سره د هغه پر ګډ کار خبرې کړې دي. البته په کندهار کې د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی له قومندان تعدین خان سره مرکه کړې. د دې مرکې د اوریدو بلنه درکو.
د کندهار په ولایت مقام کې د ورستي پیښې څخه چې پاغه کې ستاسي ورور جنرال عبدالرزاق هم ووژل سو، نږدې څلور میاشتې پوره کیږي. له حکومت د دغه پیښې ورستي پایلې د خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې کړي.
ولایت څلور میاشتې مخکې د پیښو وڅخه دولت ډیره د پرمختګ کړی دی. موږ په خپلو په دایرین کې یو د موضوع خپلو مختبرو نظام دولت کې مختبري، ان شاء الله دشمن معلوم دی دا داخلي کړی منیا کار شروع دی. داخل کې چا چا همکاري ورسره کړې ده چې دا وکړو ټو پوښتنه وکړو څوک همکار ورسره پاتې شوي داخل څوک د تایلې په نامه د پنجابیانو غلامه او پربند ښکاره دي افتخار مو کړي کوي. موږ د پنجاب لپاره دا خدمت کړی دی، نو هغه به موږ څه کار شوي دي انشاءالله، نور هم انشاءالله تعقیبوي.
د جنرال صاحب د وژل کېدو وروسته په کندهار کې د انسان تښتونې، غلاو او د ترور په پیښو کې زیاتوالی راغلی. خلک لا هم د امنیت په اړه اندېښنې لري. تاسو د خلکو دغه اندېښنو ته څه وایئ؟
هر څوک چې تښتولی دی یا وژلی دی انشاءالله، نه څوک یې وژلی نه هغه پاتې شوی، که څوک تښتولی هغه مې نیولی دی، قانون ته سپارلی دی. د غلو خو ډېرې ډېرې نیول کېږي، سرهوالي ته روزه معرفي کېږي، اوس هم په جنایي په دې کې ډېر ناست شنبې فورځې معرفي کېږي، انشاءالله مشکل نشته.
په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د روان مذاکراتو په اړه څه نظر لري؟ آیا دا مذاکرات د پخوانیو مذاکراتو سره توپیر لري؟
بالکل توپیر لري. امشکان په دې کې خپلې په مخه اخیستي ده. امریکایان هم د جهان پر طاقت دي، پاکستانیان هم سره ټینګ کړي. خو دوه کې دوی بخښې په طالب کې یو بخښې عیسی او رسول، یو بخښ افغانان طالبان شت. درې غواړي سوله وسي، خلک نه پری بیا مون کوشش هڅه کوي چې سول تل دنی
باور لري چې وسلوال طالبان به د نوی افغانستان او نوی نظام یو برخه سي
افغانان چې د سید تاثیر نه لاندې یغس والی مری سید تاثیر نه یغ نه غو او خدای جنگو چې خپل کټیم باندې کوټه په دې د خپل کوټې نه جوړ کړی په جنگ دی دوام ورکی
امریکا د وسلوالو طالبانو سره د سولې په برخه کې کوم توافق ته رسیږي، تاسو په کومو شرایطو د دغه بهیر ملاتړ
کوئ؟
د ژمي په ختمېدو او د هوا په تودېدو سره داسې اټکل کېږي که د وسلوالو طالبانو سره مذاکرات نتیجه ورنه کړي، یو ځل بیا به د تل په څېر د جګړې ډګر ګرم سي. تاسې دغه اندېښنو ته څومره چمتووالی لري؟
موږ تیاری لرو، سوله وسي خوښه ده چې که نه وسي موږ تیاری نیولی.
جنرال صاحب عبدالرزاق ویل چې جګړه کوونکي باید د جګړې په ډګر کې ووژل سي، آیا ستاسو دریځ هم همدا دی؟
پنجاب ته کټ فاره سي اسماعیلي باید هغه ووژل سي.
د جنرال عبدالرزاق په هڅو یو شمېر لوړپوړي او ټیټپوړي وسلوال طالبان د سولې د بهیر سره یو ځای سول، او هغه وخت دا هم ویل کېدل چې جنرال صاحب د کوټې شورا له نورو غړو سره هم اړیکې ټینګې کړې. اوس هم دغسې یو بهیر شته که اړیکې پرې سوي؟
اړیکې دغه افغانانو سره اوس هم شته.
په کومه کچه دي دا
اړیکې؟
د کندهار امنیت قمندان جنرال تعدین خان ازادي راډیو ته دا هم ویل چې د کندهار له نوي والي حیات الله حیات سره همکاري کوي. دا موضوع له دې اړخه اهمیت لري چې د ښاغلي حیات له ټاکل کېدو وروسته په کندهار کې یو شمېر کسانو د هغه له ټاکلو سره مخالفت وکړل. جنرال تعدین خان دا خبر هم وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان فشار راوستی او هیله ده چې د دوحې خبرې مثبته نتیجه ورکړي. بل لور ته د سولې په اړه د ښځو د ملي اجماع یو شمېر ګډونوالې ښځې وایي ځینې سیاسیون د دې لپاره چې شاید طالبي افکار ولري د اعتماد وړ نه دي. دوی نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل ښځې ډاډه نه دي چې دغه سیاسیون به له طالبانو سره په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو لپاره رښتینې خبرې وکړي. په دې اړه نور حال د کابله د ازادي راډیو ته خبریال واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د سولې په اړه د ښځو د ملي اجماع یو شمېر ګډونوالې ښځې ډاډه نه دي چې ځینې افغان سیاسیون به له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو موضوع جدي ونیسي. د دوی باور دا ده چې ښایي د ځینو سیاسیونو فکر لا هم د ښځو په اړه د طالبانو په څیر وي. د سولې په اړه د ښځو د مشورتي کمیټې غړي کویتا صدیقي په کابل کې د یوې خبرې ناستې په څنډه کې په ازادي راډیو ته داسې وویل: تېره ورځ موږ ولیدل چې زیات شمېر مخ خو سیاسي سیرو د بلنې سره سره د سولې په اړه د ښځو ملي اجماع کې ګډون ونه کړ. د دوی د دغې کړنې نه داسې اټکل کېږي چې دوی طالباني افکار لري او ښایي د ښځو ضد او له تبعیض ډک لیدلوری وجود لري. د سولې په اړه د ښځو ملي اجماع تېره ورځ په کابل کې د لومړۍ مېرمنې په نوښت د هېواد د 14 ولایتونو نه د څه باندې 3500 ښځو په ګډون ترسره شو چې پکې ولسمشر محمد اشرف غني هم ګډون کړی و. د دغه اجماع په پای کې یو پریکړلیک هم صادر شو چې پکې د جګړې له ښکېلو اړخونو پرته له کوم قید و شرطه د اوربند او د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده. په دغه پریکړلیک کې ښځو د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو او د مافیت فرهنګ د ختمولو غوښتنه هم وکړه. د ولسمشریزو انتخاباتو ترسره کېدل، د موقت حکومت محکومول، په تېرو څو کلونو کې د ښځو د لاسته راوړنو، اساسي قانون او نورو ارزښتونو ساتنه هغه نورې غوښتنې وې چې په دې پریکړلیک کې ورته د ښځو لخوا اشاره شوې ده. د دې اجماع یوې بلې ګډونوالې سارا سیرت د جمعې پرس په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل خزي نه غوړي چې د سولې په مذاکراتو کې د دوی په لاسترړونو مامله وشي. د دې په خبره خزي په هیڅ صورت د چمتو نه دي چې د سولې له مذاکراتو وروسته د بیرته په کورونو کې کینی. په ورته وخت کې د افغانستان د لومړی میرمنې د دفتر مشاوره زهره یوسف وایي خزي باید دا ډاډ ولري چې دوی په خپل کول شي د خپل حقونو لپاره مبارزه وکړي. د دې په خبره ځینې نارینه سیاسيون د خزو لپاره د ډاډ وړ نه دي. اغلی یوسف د خزو اجماع ته اشاره کوي چې په هغه کې ځینو سیاسيونو له ګډونه ډډه وکړه.
پتار مثال آقای کشاف دعوت بودم.
دوایی ده بلگی پدول ده افغانستان ده علماء و ده شورا رئیس خاغل کشاف، ده مشان و جرگی رئیس خاغل مسلم یار، ده سولی ده علی شورا ده درنشا رئیس محمد عمر داود زه، لوی سرانوال اوزین نور سیاسی مشان چه پا تلویزیونونو که سری بینو چه اجماع تا بلل شه و خو دوی زنونه پا تکلیف نکرل او را نغلل. موگ یوازی دوی تا گوتنه نیسو، خو طالبانی ذهنیت وجود لري. که ده افغانستان ده پیژندل شو سیاسیونو خزی او لورگان بهر نروزی او وایی چه دیموکراسی ده هم سایه لور لپاره خدا او زما د لور لپاره نه نو قضاوت تاسو وکړئ.
سایه خوب است ولی برای زن و دختر ما خوب نیست، د یک قضاوت با شما.
د کومو کسانو نمونه چې اغلې زهره یوسف یاد کړل په دې اړه یې حکومت تبصره نه ده کړې. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرسته او له طالبانو سره د حکومت د مرکزي پلاوي غړې حسینه صفی چې په دغه ناسته کې ګډون درلود ویل چې د ښځو اړوند هر مسله باید واورېدل شي او وړاندیزونه یې عملي شي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې امریکایي چارواکي د طالبانو له استازو سره د سولې په خبرو بوخت دي. طالبانو له دې وړاندې ویلي د اسلامي شریعت مطابق خزو حقونو ته قائل دي او د مسکو ناسته چې سمو د وړاندې د ځینو سیاسيونو او طالبانو په ګډون په مسکو کې وشوه، پکې د ولسی جرګې په خوانی غړي فوزی کوفي هم ګډون کړی و. د افغانستان حکومت هم ویلي دي چې د طالبانو سره د مذاکراتو د پیلېدو په صورت کې به خزو ته هم ونډه ورکړل شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان هوایی شرکتونو د کابل ډیلی پروازونه د ایران له فضا څخه پیل کړل. دا په داسې حال کې ده چې د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ د کړکیچ لاره پیدا کېدو وروسته پاکستان د دغه هیواد له فضا څخه هغه الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې هندوستان ته ځي. تفصیل له واصل بساله له کابله.
د اریانا هوایی شرکت د ایران له فضا څخه له کابل نه نوې ډیلی ته خپل لومړنی پرواز نن جمعه پیل کړ. له دې وړاندې د پاکستان له بندیز وروسته د افغانستان کامیر هوایی شرکت هم د ایران له لارې له کابل نوې ډیلی ته څو پروازونه کړي دي. د اریانا هوایی شرکت رئیس محمد نادر عمر د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د ایران له لارې د کابل او نوې ډیلی ترمنځ هوایی واټن زیات وخت نیسي، ځکه د افغانستان الوتکې باید لومړی د ایران فضا ته داخل شي او له هغه وروسته د هند له بهر نه له تیرېدو وروسته د هند په فضا ورګډ شي.
ما امروز اولین پرواز خود قرار است عملی بکنیم.
دوی موږ د ایران لاره نن خپل لمړنۍ پرواز پیلو، خو وطن زیاتیږي او د الوتنې وخت په مراتب ډیریږي. کله مو چې د پاکستان لاره پروازونه کول یو نیم ساعت وخت نیو، خو له دې لارې شاوخوا 15 ساعت وخت نیسي. په دې وروستیو کې د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ د پوځي کړکیچ په زیاتېدو سره پاکستان د افغانستان د الوتکو پر مخ خپله فضايي لار تړلې ده. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې پاکستان د خپلې فضا له لارې هیڅ یوې الوتکې ته د هند په لور د تلو اجازه نه ورکوي. د چهارشنبې په ورځ د کامیار یوه الوتکه چې د هند په لور روانه وه، د پاکستان فضا ته له رسېدو سره یې د تېرېدو اجازه ونه موندله او بیرته کابل ته ستنه شوه. زیات شمېر هیوادونو له ډلې تای ایرویز، امارات، قطر ایرویز، اتحاد، فلای دوبای، سریلانکا ایرویز، ایر کاناډا او داسې نورو سترو هوایي شرکتونو خپل پروازونه پاکستان ته ځنډولې دي. د سنگاپور ایر فلوټ او فاین ایر هوایي شرکتونه چې الوتکې د پاکستان له فضا څخه تیریږي خپل پروازونه درولې دي. اوس چې د افغانستان هوایي شرکتونو د ایران فضا د بدیل لارې په توګه ټاکلی، د ټکټونو په بیو کې هم د پام وړ بدلون راغلی دی. د اریانا هوایي شرکت رئیس محمد نادر عمر وایي پخوا له کابل څخه نوې ډیلي ته یو طرفه ټکټ $160 و چې اوس یې بیا له $300 پورته شوې ده. بلخوا د کابل ډیلي پروازونو کې د ځنډ له امله زیات شمېر مسافرین د هند په هوایي میدانونو کې دې ته په انتظار پاتې چې بیرته افغانستان ته ستنه شي. نوموتی سندرغاړی اریانا سعید هم یو له همدغو مسافرینو څخه ده چې په سفر کې دوه ورځې ځنډ راغلی دی. د اغلې اریانا سعید د خپرونو مدیر حسیب سعید ازادي راډیو ته وویل
مطمئن استم که
دوستای که ستاره افغان میبینن. دوی دا ایم هغه کسان چې د افغان ستوري خبرونه ګوري متوجه شوی بوي چې د دې ونې په خبرونه کې اریانا سعید نه و. موږ باید چهارشنبه کابل ته بیرته رسنه شوی وای، ځکه چې د پنځشنبه پر ورځ مو د خبرونه ثبت درلود. زیات کوښښ مو وکړ، حتی و مو غوښتل چې له ډیلی نه دوبۍ ته لاړ شو او له هغه ځایه کابل ته راشو، خو د اماراتو هغه الوتکې چې د پاکستان له فضا څخه تیریږي خپل پروازونه یې لغوه کړي وو. خو د افغانستان د هوایي شرکتونو مسؤلین وایي تر هغې پورې چې د پاکستان د فضا له لارې بیرته پروازونه پیلېږي، هڅه کوي چې د یو ټاکلي مهالویش له مخې له کابل نه نوې ډیلي ته پروازونه وشي.
آریانا هوایی شرکت نن لکابل د ایران لاره هند ته پرواز وکړ. بلور ته د پاکستان دننه نن داخلي پروازونه شروع شول، خو لاهور چې د هند پولې ته نږدې پروت دی لا یې هم هوایي ډګر تړلی دی. تفصیل له اسمت څاروان.
په وروستیو څو ورځو کې د پاکستان له فضا ګڼې تیریدونکې الوتکې مجبوره وي چې خپل پروازونه وځنډوي یا یې لارې بدلې کړي. خو د پاکستان د ملي هوایي چلن ادارې نن په کراچۍ، اسلام آباد، پېښور او کوټه کې ټولو کورنیو او نړیوالو پروازونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړه. د ادارې ویلي چې د نورو ښارونو او له هغې ډلې له هند سره په ګډ سرحد کې د پراته ښار لاهور الوتنې به د یکشنبې تر ورځې پورې بندې وي. پاکستان خپل هوایي قلمرو د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې بند کړ چې د هند د یوې جنګي الوتکې د راغورځولو خبرې ورکړ او د هغې پیلوټ یې ژوندی ونیو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیمن دے کجے تو سارے اتن خلواس تاس کر پتماس کے ما بازار دے کوئی پارا دے سولہ بائیں ہوئی سولہ دا پاکستان دے خود دی ملی قوت سی او دی لو سترے دے دا اجرایا رے تے سو یعنی شورا سوتا دا ولت مشن صدا و سر رب دور افغانان دے جو سو سلفی دی دیر سخت آوا دا افغانان تے جو سو وکڑ سولہ بائیں دی کی طالبان سے مستر دا دا تاج باستاز سو سدے طالبان دا بچل نو مستر دا دا چی دا افغان حکومت سره خبر
ستاسو پیغام، ستاسو نظر دے.
په نړۍ کې یو شمیر مشهور ستوري او لوبغاړي کله ناکله د ناروغیو د مخنیوي لپاره بس پنه کوي. په دې ترڅ کې مو د هالیوډ د یوې جوړې له تازه هڅې ملالی بشیر خبروي.
نوی واده سوی د هالیوډ جوړه مایلی سایرس او میړه یې لیام همسورث د ګڼو نورو هالیوډ د ستورو ترڅنګ د سرطان ناروغۍ د څیړنې او ورسره د مبارزې لپاره پیسې ټولوي. فلم ستوري ګبرایل یونین له کلونو راهیسې د سینې د سرطان د درملنې لپاره کمپاین کوي. د هالیوډ دا ستوري د سرطان د ناروغۍ د وجهي صندوق په نوښت سره هر کال راټولېږي. د دې صندوق یو مشره او د ټام هانکس میرمن ریټا ویلسن وایي تمه لري چې دا وار تر $2 میلیون پورې راټول کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد حارف رحیمی له لشکرګاه څخه پر اسولې سمس کې لیکلي دي له 2 بجو راهیسې ډېر ښه باران وري. بشیر حبیبزی د لوګر لازرې ولسوالۍ څخه لیکلي دي سخت واوره وري، خلک له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. دین محمد احمدی بیا له کندهار لیکلي دي له تیر شپې راهیسې زورور باران وري، خلک ورته ډېر خوشاله دي. یو شمېر اوریدونکو پر نورو موضوعاتو د افغان بسیم شرکت ته لارې ازادي راډیو ته اسمسونه راستولي دي. یو هم ګیله کړې ده، لیوال له پکتیکا لیکلي دي له ازادي راډیو خپه یم ځکه چې زما پیغامونه نه لولي. او عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي دي د قطر په غونډه کې باید تر هر څه مخکې پر اوربند خبرې وشي. او سمی الله علی میتندر د پکتیا له سمکنو یو لسوالي څخه لیکلي دي په سوله کې د ټولو افغانانو خیر دی. دا سدی رډو دا خبری مجله هم دلته سرته ورسید. البته زموږ خپرونې د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پورې ادامه لري. په بلې خبری مجله کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. عباس صاحب خیر راغلی.
تشکر اجمل شبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6